آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او په بروکسل کې د ناټو د غونډې په اړه رپورټ او مرکه لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیمزوی یم. په سر کې د افغانستان په هکله څو خبرونه اورئ. د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې ډیره برخه نن افغانستان ته ځانګړې شوې ده. په غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. په نننۍ غونډه کې به د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د غړو هیوادونو د مشرانو نه وغواړي چې تر 2040 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو په تمویل موافقه وکړي. ناټو افغان امنیتي ځواکونو ته هر کال تقریبا 1 میلیارد ډالر ورکوي، او ښاغلی ستولټنبرګ ویلي دي تمه کیږي چې د غړو هیوادونو مشران به دغه رقم ومني. د ناټو مشران غواړي پوه شي چې امریکا د افغانستان لپاره څه ډول نظامي تګلاره غوره کوي، ځکه چې واشنگټن ویلي دي په نوې تګلارې غور کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پروسه کال ویلي و چې په طالبانو هوایي بریدونه زیاتوي ترڅو هغوی مجبور شي چې خبرو ته کینی. برتانیا افغانستان ته نور عسکر لیږي. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ماموریت ته 440 نور عسکر لیږي. په دې سره به په افغانستان کې د ټولو برتانوي عسکرو شمیر 1090 شي. د برتانیې صدر اعظم ویلي دي چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته د عسکر د ناټو په غوښتنه لیږل کیږي. د 440 برتانوي عسکرو د جملې نه چې صدر اعظم تیریزا می د تک اعلان کړی دی، نیمایي بل میاشت افغانستان ته ځي او پاتې نوري ښایي د بل کال په سر کې ولیږل شي. صدر اعظم تیریزا می د ناټو د مشرانو د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د عسکر به په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر راوستلو کې مرسته وکړي چې د افغان ولس حق دی. د روسي ایران او چین د استخباراتي ادارو مشرانو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تروریزم ضد په مبارزه کې په همکارۍ او په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې په خلاف په جګړې خبرې کړې دي. یوې رسمي سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په دې اړه مفصلې خبرې وکړلې چې په افغانستان کې د داعش تروریستي ډلې مخه باید ونیول شي. چین، ایران، روسیا او پاکستان څلور واړه د داعش د ډلې د خطر سره مخ دي. د غسرچینی امریکا غاک ته ویلي دي چې غونډه د هیڅ هیواد په خلاف نه و. د روسیې د بهرنی استخباراتو د ادارې یو چارواکي هم تایید کړی دی چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د پیدا کېدو په خاطر په اسلام آباد کې دا غونډه شوې ده. په غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د عراق او سوریې نه د داعش تروریستان باید پرې نه ښودل شي چې افغانستان ته لاړ شي. دا هم نړیوال خبرونه. د برتانی صدر اعظم تیریزا می ویلی دی چې د امریکا او روسیې د جمهور رئیسانو ملاقات د غربي هیوادونو سره د روسیې د جنجال په کمولو کې مرسته کولی شي. تمکیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ناټو د مشرانو د غونډو نه وروسته د فنلند په پایتخت هلسنکی کې وګوري. د برتانی صدر اعظم همدارنګه ویلی دی چې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغې د لور په مسموم کېدو سره روسیه وخودله چې غواړي په غربي هیوادونو کې دیموکراسي کمزوري کی او په نړۍ کې زمونږ ګټې لمنځه یوسي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیون اوریا. د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد چمتو دی چې په عراق کې د ناټو په مشرۍ د نظامی روزنې د ماموریت مشري په غاړه واخلي. صدر اعظم جستن ټروډیو همدارنګه ویلی دی چې د ناټو د ماموریت ته بعد 2.5 عسکر او هلیکوپټر ورکی. ښاغلی ټروډیو وویل چې عراق د اسلامي دولت یادایش د ډلې په خلاف ټینګ مقاومت ښودلی دی او په کار ده چې دا جګړه ځپلی هیواد بیرته ورغول شي. اسرائیل د روسیې نه غوښتي دي چې ایران باید د سوریې نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلی دی چې اسرائیل د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت لنګول نه غواړي، خو مسکو باید ایران دې ته وهڅوي چې د سوریې نه خپل عسکر وباسي. د دواړو مشرانو د غونډې نه وړاندې د اسرائیل پوځ د سوریې یوه بې پیلوټ الوتکه هم وشتلې وه. او ورسته خبردا چې کروشیا د انګلستان نه سیمی فائنل وګټه او د فرانسې سره به فائنل کوي. د کروشیا د فوټبال لوبډلې د یوې ډېرې سختې مقابلې نه وروسته د انګلستان لوبډلې ته د یو ګول په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړله او فائنل ته ووت. د کروشیا د فوټبال لوبډله په تاریخ کې په لومړي ځل د نړیوال جام د سیالیو فائنل لوبې ته وځي. د کروشیا لوبډلې د انګلستان نه دغه سیالي په اضافي وخت کې وګټله او داسې د ارجنټاین وروسته دوهم ملک شو چې سیمی فائنل لوبې ته یې په اضافي وخت کې وګټله. د سیمی او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په بروکسل کې د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ په جرمني انتقادونه وکړل. جمهور رئیس ټرمپ برلین په دې ګرام کړ چې د روسیې اثر یا قیدی دی. د تور لګولو سربیره جمهور رئیس ټرمپ د ناتو متحدینو څخه وغوښته چې د خپلې دفاع لپاره پوځي لګښتونه زیات کړي. نور حال پدیره پټ کې واوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوږدې او سختې وینا هدف جرمني و چې له روسیې څخه د بالټیک د بیرې لارې د غازو د پایپ لاین پر جوړولو کار کوي.
اوس یو ورته وګورئ، جرمني د روسیې په قید کې ده. د اسکرو او اټومي انرژي تاسیسات ختم کړل او د روسیې څخه دومره تیل او غاز اخلي چې ناتو باید ور باندې غور وکړي. زه فکر کوم دا ډیر نامناسب کار دی. زه نه پوهیږم چې تاسو په دې څه کولای شئ، خو یقینا روسیې ته میلیارډونه ډالر ورکول غیر منطقي کار دی او موږ څخه غواړي چې د روسیې په وړاندې له تاسو دفاع وکړو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ولسمشر ترامپ سره د خبرو پر مهال او له خبرو وروسته ټینګار وکړ چې د دې سازمان غړي هیوادونه په ډیرو مسلو د اختلافاتو سره سره په دې توانیدلې دي چې په ګډه کار وکړي.
موږ د یوازې توپ په پرتله یو موټی ډیر پیاوړی یو. ناتو باید پیاوړی وي چې متحدین خوندي وساتي، او موږ باید د ګډې دفاع لپاره د پیاوړي کېدو په موخه کار وکړو. په دې معنی چې امریکایي، کاناډایي او اروپایي سرتیري خپل ګډ کار زیات کړي.
د جرمني د دفاع وزیر ویلی چې ساری د ولسمشر ترامپ په سرګندونو نشو خلاص، چې وایي جرمني په بشپړ توګه د روسیې لخوا کنټرولېږي او د روسیې قیدی ده.
یو سیمه او خاصتان یو هیواد چې د روسیې په چلند کې بدلون لیدلی، هغه اروپا او په اروپا کې جرمني دی. زه هیله لرم چې ولسمشر ترامپ د روسیې د ولسمشر سره خبرو ته د ناتو له سرمشریزی څخه د وحدت د پیغام او قوي موقف سره ولاړ شي.
په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د ناتو له متحدینو څخه په دفاعي برخه کې د ډېرې ونډې غوښتنه کړې، د برېټانیې صدر اعظم تریسا می نن چهارشنبه افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د لیږدلو ژمنه وکړه.
موږ نن اعلان کوو چې ناتو قاطع ملاتړ ماموریت تر چوکر لاندې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر ولیږي. دا د ناتو غوښتنې ته زموږ لومړی ګام دی.
د ناتو یو چارواکي ویلي چې د افغان ځواکونو لپاره د 2018 کال بودیجه شاوخوا 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې تقریبا 4.1 میلیارد ډالر امریکا، شاوخوا 1 میلیارد د ناتو غړي هیوادونه او 440 میلیونه ډالر افغان حکومت چمتو کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په سعودي عربستان کې د نړۍ د 15 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې د افغانستان دولت اسلامي دولت، خلک مسلمانان دي او د مسلمانانو وژل حرام دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د فتوا د نورو ټکو په باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې داسې وویل.
د مکې معظمې په ښار کې د حرم په محدوده کې د نړۍ علما د افغانستان د قضیې په اړوند یوه قطعنامه صادره کړه، چې په دغه قطعنامه کې مهم ټکي د افغانستان د سولې پروسې نه قوي حمایت، د اوربند غوښتنه له دواړو خواوونه، د طالبانو او حکومت نه د مستقیمو مذاکراتو غوښتنه، افراطیت، خشونت، انتحار، انفجار، مطلق حرام په ټولو مواردو کې د علماو متفقه فیصله وه. د مسلمانانو ترمن جنگ کول او د اسلامي نظام پر خلاف راپورته کېدل د مطلق قرآني نصوص مطابق حرام او ناروا دي. دا هغه عمده او اساسي مسایل چې په دې کانفرنس کې ذکر شول. د دې نه علاوه بل موضوع چې په دې کانفرنس کې ذکر شول د افغانستان د حکومت هغه وړاندې چې طالبانو ته کړی او همدارنګه د افغانستان د علماو د هغه پریکړې چې په کابل کې درې ورځې کسیز غونډه کې کړی دغه څخه هم حمایت اعلان شو او تعهد وشو چې خپل د حرمین شریفینو اداره د سعودي حکومت او آی سی دا ټول د افغانستان په پروسه کې لازم مرستې او همکاري کوي او دغه پروسه به پر مخ وړي.
محترم اکرم خپلواک صاحب د سو ټکو بیان خو تاسو کو چې مهمه خبرې دي چې په دغه پریکړه لیک کې ویل شوی دي، او سوال دا دی چې د دې عملی کېدل څومره امکان لري؟
د افغانستان حکومت او ټول ملت کوشش کوي چې دغه روانه جګړه چې هیڅ ډول شرعي صبغه نه لري بل اخره د سیاسي مذاکراتو لارې د حل لارې ورته پیدا کړي او د جګړې یو عمده اړخ د طالبانو تحریک ته چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید راګر شي او په همدې برخه کې د سیاسي مذاکراتو یو برخه شي. دا چې یو تعداد خلکو دغه جګړې ته دینی رنګ ورکړی وو دا له تیرو څو غونډو نه د علماو له موقف نه او نن د عالم اسلام د علماو موقف نه او خصوصا د محرم شریف نه چې دا غږ پورته شو دا خپل د پدیدرالت کې وی چې نور دا جګړه هیڅ ډول سیاسي ولسی او مذهبي مشروعیت نظری او یوازنې لار بین الافغاني مذاکرات چې دې حل ته ورسیږو موږ متأخین شې عام ولست دې حکومت حمایت کوي او د طالبانو د تحریک په مختلفو صفو کې ډېر قوي حرکت شته چې یو بل اخره روانه کښاله ته د سیاسي حل لارې واریزان ورسیږي او دې په لوي دي موږ کوشش کوو چې دا شرایط آماده کړو چې یو ابرو منده او عزتمنده لاروي او په مذاکراتو کې ټول داخل وي.
زنه ته دا ډیره سخت ښکاری اکرام خپلواک صاحب چې طالبان به تر څو هغه د دوی شرایط نه وي منل شي د سولې خبرو ته حاضر شي، نو کده سي حال بیا راشي څوک به دوی قانع کی؟ بله مهرباني.
د طالبانو هیڅ ډول شرایط نه دی پاتې. طالبانو چې کوم شرایط خواوړاندې کړي وو د دفتر مسلې، د بندیانو مسلې، د تعزیراتو مسلې، د امکاناتو مسلې، مطبوعاتو لاسرسي مسلې، د نړیوال تضمینونو مسلې او بل اخره د خارجي قواو د حضور مسله، دا ټول هغه مسلې وي چې دی مطرح کړي وي او هغه ټول د افغانستان حکومت، ملت او نړیوال ټولنه دی لپاره کاملا آمادګي لري. نن یو بل لوی حمایت هم دي ته وو چې د اسلامي نړۍ علما خصوصا د مکې د حرم امامانو او خپل د حرم شریف پاغه کې په دې باندې سولې غوښته کړې چې ټول سره هم د نامه د کیږي، نو هغه خو بیا نور مسائل به ځکه چې دې بیسټ ول هغه ورته نه دي.
ډیر زیاته مننه اکرم خپلواسب کور موادان په مخامخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
عام خلکو په دې خاطر په خنجان کې د سالنګ لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې و چې د دې لارې د شاوخوا کورونو اوسیدونکو د موټرو د تیرېدو پر وخت له دوړو په عذاب و. نور حال د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
نن چهارشنبه سهار د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د سالنګ د لوی لارې د شاوخوا سیمو اوسیدونکو کابل ته غزیدلې لوی لار دغې لار ته د افغان حکومت د نه پاملرنې په اعتراض کې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. اعتراض کوونکو د خنجان په ولسوالۍ کې د سالنګ او پلي خمري ترمنځ د لارې په اوږدو کې خیمې وهلې وې او د لارې پر سر یې کانټینر ایښی و چې له امله یې د سړک دواړو غاړو ته تر مازیګره پورې په سلګونو مسافر بند پاتې وو. د بغلان ولایت ویان محمود حقمل امریکا غږ ته ویل چې د خنجان خلکو په دې خاطر لار تړلې چې د دغه لارې جوړولو ته د مرکزی دولت پام راوګرځوي. هغه ویل چې د دغه خلکو غوښتنې مدني دي او هیڅ ډول سیاسي رنګ نه لري او زیاته کړه چې مظاهره کوونکو د ولسمشر له اقتصادي پلانونو د ملاتړ غږ کاوه.
د خنجان د ملخان سیمه ورته وایي چې د سړک له غاړې دي دا خلک دي. سالنګ نه یوازې د خنجان پورې اړه لري بلکې د شمال د نحو ولایتونو کاروان سړک دی او دوی د شاوخوا کې خامخا د دوی کورونه دي او په څنګ کې د دوی غوښتنې مدني غوښتنه ده چې هغه سړک دې له سره جوړ شي او خلک ته د خدمات عرضه کړي او دوی د جمهور د اقتصادي برنامو نه دوی هم حمایت کوي او شعار ورکوي او فقط غوښتنې دغه ده چې دا سړک دې جوړ.
د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالعلي وایي چې د خنجان له بازار خوا د سالنګ پر لور دغه لار داسې کنډو کپر شوی چې فکر نه کیږي وخت قیر شوی و. هغه وایي چې د بې کیفیته کار نتیجه هم دا وي چې په څو کاله کې جوړ شوي کارونه ویجاړ شي. هغه تور لګاوه چې تیر ځل د دغې لارې د جوړولو له بودیجې پیسې خوړل شوي او کار بې کیفیته و، ځکه په درې کاله کې مکمله لار دوباره خامه شوې ده. د خنجان ولسوالۍ د ځوانانو مسؤول عبدالظاهر وطندوس وایي چې د لارې د خرابوالي او زیاتو دوړو له امله د دوی ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته دي.
تقریبا 8 سال میشه که سرک سالنګ خراب است و از تاریخ خاکباد از این مردم ها به مرضای گوناگون خصوصا طبقه اطفال اینا کلشان مریض شدن، مردم به تنگ آمد.
عبدالظاهر وایي چې د دوی غوښتنې هیڅ سیاسي رنگ نه لري.
این روند یک روند اجتماعي بود، روند سیاسي نه، برنامه سیاسي که سمت شمال از جریان داره مربوط از اون نمیشه.
او زیت یکړه چې له کابل څخه د فواید عامه د وزارت استازي ورغلی و او ژمنه ورسره کړی چې په راتلونکو اونۍ کې به د دغه سرک د قیر کولو چارې پیل کړي، نو ځکه یې اعتراض پای ته رسولې. هغه ویل ک د سرک جوړولو کار بل اونۍ پیل نکړ نو دوی به بیا دغه سرک د ترافیکو پر مخ وتړي تر هغه چې د قیر کارونه پیل شي. د سالنګ لوی لار چې د جګړو پر وخت پکې د جنگی ډلو له خوا څوار لسپلونه په بمونو الوزول شوی وو، په 2015 کې قیر شوی و خو اوس بیرته خامه شوی ده. د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د سرک تر غاړې د غره په لمن کې په لسګونو کلي او بازارونه آباد شوی دي. د سالنګ لوی لار د افغانستان نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي او د منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ یوازینۍ لار ده، خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا دغه لار بشپړه خامه شوې ده. د قندوز کابل ترمنځ 350 کیلومتره لار 8 ساعته مزل کې طی کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په همدې اونۍ کې کابل ته سفر کړی او د افغان چارواکو او سیاسون سره یې مفصلې خبرې کړې دي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو کانفرنس وروستۍ ورځ ده، د افغانستان ګاونډي هیواد ازبکستان هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې روانې کړې. په دې وروستیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په همدې تړاو له افغان چارواکو او سیاسینو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی و. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد له وړاندې په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړې او د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس تیاری نیسي.
جانب ازبکستان تماس‌های مستقیم
د ازبکستان اخ د طالبانو لړل او رهبری سره مخامخ اړیکې لرلې او خبراتری کړي. طالبانو هم خپل شرایط وړاندې کړي. ازبکستان خپل لیدنو او اړیکو وروسته کابل ته راغی. دلته له دولتي او غیر دولتي مقامات سره څوارلس لیدنې لرلې. اوس دې ته منتظر چې ازبکستان د درې اړخیزې مذاکرې نیټه اعلان کړي. هلته به پوښو چې طالبان ګډون کوي کنه.
د سعودي عربستان په غونډه کې د پاکستان ترڅنګ د ایران د عالمانو نګډون پښتنې راپورته کړي. خو د سولې عالي شورا په دغه کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د عالمانو د نګډون په اړه وایي چې دغه کانفرنس ته عالمان غوښتل سوي نه هیوادونه.
دا چې علما له کومو ځایو کوم علما را دعوت شوي دي، هغه د علماو په سطح را دعوت شوي دي. د مملکو دا علما دلته راغلي دي، خپل استازیتوب کوي، د خپل نهاد، د خپل هغه مرجع چې دی پورې مربوط دي، نه د یو هیواد په استازیتوب راغلي.
خود طالبانو دغه پخوانی چارواکی بیا وایي چې د پاکستان او ایران دینی عالمانو ځکه د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون ندی کړی چې هغه په افغانستان کې د بهرنیانو شتون نه غواړي.
مخکې تر مخکې یو شی جوړ شوی دی، هغه په خلکو باندې تحمیلي لکه طالبان چې وایي که ایم ایرانیان او پاکستانیان وایي کېدلی شي چې هغه شی به تحمیل شوی نه وای، دا احتمال یمسته.
خو سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې د یو یا دوو هیوادونو نه ګډون د افغانستان د سولې پر خبرو او دغه کانفرنس پر پایلو کوم اغیز نه لري.
هیڅ وخت کې ایران دغه اعلان نه ده کړی چې دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي.
د افغانستان د سولې او امن په اړه د سعودي عربستان کانفرنس ته د 25 اسلامي هیوادونو څخه د 15 هیوادونو جنرال عالمان غوښتل سیول چې د 30 اسلامي هیوادونو تر سلو زیاتو عالمانو پکې ګډون کړی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
درنوریدونکو، د ناتو د غوړو هیوادونو مشران پرون په بروکسل کې د افغانستان په حالاتو غږیدلې. زموږ همکارې زیبا خادم د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو انتظار خادم سره مرکه کړه.
انتظار خادم سه د ناتو عمومي منشي سټلټنبرګ ویلي دي چې البته د غونډې نه مخکې اعلامیه خو لا تر اوسه نه ده خبره شوې. غونډه سبا ته هم ادامه لري. خو ده ویلي دي چې د 2020 کال نه ایسته به هم د ناتو مرستې او همکاري د افغانستان سره دوام ولري. څه ډول مرسته او همکاري یا څه فرق او بدلون پکې راتلی شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، افغانستان په خپل ځان متکی شي، په خپل پښو ودرېږي، له هر لحاظه، له نظامي لحاظه، له اقتصادي لحاظه.
ستونډلبرګ دا خبرې چې د افغانستان سره په 2020 کال نه خواته مرستې کوي، دا نه خبره هم نه ده، ځکه په تیر کانفرنس کې په 2020 کال پورې د افغانستان د فوجونو د تقوی خبره شوې وه، پکې دا په قدر پخوانیو خبرو تکرار دی. ولی په مجموع کې څلور ډوله مشکلات دي. یو په هیواد کې هغه غیر مسؤول وسلوال قمندانان مافیایي ډلې دي چې دا اوس حکومت سره موازي جوړښتونه لري. د افغانستان خلکو حکومت ته پې ستونزه پېښېدای شي. د سیمې د هیوادونو خطر دی، لکه څنګه چې پاکستان په افغانستان باندې اکسونه ورول، او په دغه برخه کې د ناټو غړي هیوادونه او یا هم خاص کر امریکا په هغه وخت کې خاموشه پاتې شو. جنرال کیمبل درې مسله طالب سره جګړه ده، او څلورمه مسله هغه شل ډلې دي چې په بیلو بیلو نومونو په افغانستان کې حضور لري. زه باور لرم چې ستونتلبرګ د ناټو د غړو هیوادونو دغه تعهد چې ګواک د افغانستان له حکومت سره به ژمن پاتې کېږي دا نیک نظر دی. سبا هم د طالب سره سوله راشي، فکر کوم چې طالب مسله به د افغانستان له حکومت سره ختمه شي، ولې هغه نور خطرات له هغه سره توجه پاتې کېږي. موږ د 1990 کلونو تجربه لیدلې ده، کله چې افغانستان شاته ګوښه پاتې شوی، نو ستونزې لیدلې. نو ښه خبره دا ده چې ستونزبرګ د ناټو غړي هیوادونه افغانستان سره متحد پاتې.
نو ستاسو په فکر چې دغه څلور مشکلات هم یاد کړئ چې په افغانستان کې موجود دي. مثلا تاسو د غیر مسؤول قمندانانو خبره وکړه، د ناټو سره رول لوبول شي.
کچیت افغانستان او د افغانستان حکومت شلو تروسی دلو او همدارنګه د سیمې د هیوادونو مداخلې او په څنګ کې د غیر مسلو وسلوالو قمندانانو مقابلې د پاتې شي، نو باور لرم چې په کوخ ځان باندې لکه څنګه چې ولسمشر غني هم د انویسټلیزم سره ویلو، دوی حتی شپږ میاشتې هم د مقاومت او مقابلې توان نه لري. نو زه فکر کوم چې کله دا ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې اوسي، نو د افغانستان د حکومت لا به ورسړي په هغه وختونو کې چې مشورې ته ضرورت وي، په هغه وختونو کې چې عملا مداخله ته ضرورت وي مداخله کوي، او افغانستان د بحران نه ساتي، او هغه ارزښتونه چې موږ په تېرو څلورو کلونو کې درلودلي د هغه د ساتنې په خاطر باندې د افغانستان د حکومت سره اوږه په اوږه پر مخ ورځي.
مګر وبخې انتظار خادم صاحب، دغه اوس هم خو چې تر کومه حده پورې قواوې موجودې دي د امریکا یا د ناټو، د دوی دغه ماموریت خو معلوم دی، تر اوسه پورې ناټو ولې کامیاب شوی نه ده؟ ولې دغه ډلې چې تاسو مخکې یاد کړې، دا شل ډلې یا د غیر مسؤول قمندانان، دغه ستونزه ولې تر اوسه نه ده رفعه شوی؟
د ناټو غړي هیوادونه او خاص کر امریکا چې د افغانستان په جګړه کې شلو، دوی غلطه ناسمه نظامي ستراتیژي پر مخ وړي ده. د دوی تر سترګو لاندې په غیر مسؤول قمندانان په وسلو باندې سنبال شوي دي، میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ناټو په راتلونکي ستراتیژي کې کامل مطلق تغییر پکار دی. دویم دا چې که چېرته د ناټو په حضور کې په افغانستان کې دغه ستونزې شته دي، دا په دې معنا باندې چې لوی خطر طالب دی، لوی خطر او مخالف ډله طالب دی. چې طالب سره سوله وشي، د افغانستان حکومت او طالب یو قالب ته راشي، نو بیا د دواړو د طالب او د حکومت یو زیوالی او په یوه وخت کې د نړیوال ټولنې مشروع منطقي پر ځای حمایت دې باید ګرځي چې غیر مسلول کو مسول کمانډانانو وسلوال خبر دی او بل اخر افغانستان یو مدني ټولنه کې او د سولې او ثبات د ماموریت کامیابی ته ورسې.
یعنی دا یو ستراتیژي ده چې د دې ډلو مخنن نسی د غیر قانوني وسلوالو کمانډانانو مخنن نسی، مګر که سولې وشي د طالبانو سره نو بیا کې دې شي د غو په مقابل کې وجنګي. دا یو تاکتیک دی نو یعنی د ناتو د قواو
زه دا خبر نه کوم، بلکې دا د امریکا د ناتو او د اروپا او حتی د سیمې متخصصین دا خبره کوي چې تر ډیره هدا پوری د ناتو غړو هیوادونو دغه کمانډانانو وکتل او غیر مسلوب سوال به په وسو سنبالیدل، او دا په هغه وخت کې دا معنا درلودل چې کچی ته دوی ته غیر مسلوب کمانډانان خالص لا کړی وي یا دغه سره مخالفت وتلی وي، نو په یو وخت کې هم د طالب سره هم دغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې به داخله کوله او هم د غیر مسلوب وسلوالو سره مقابله او مخالفت او مقاومت نشو کولی.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب کورم ودان، تشکر.
بخیر.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ادارې د چین پر تولیداتو د 200 میلیارډو د تعرفو د لګولو پریکړه کړې ده. د امریکا د تجارت استازي د سیشن به په ورځ نه وخته د هغو اموالو یو اوږد لیست خبر کړ چې تعرفې به پرې ولګول سي. نوې تعرفې د امریکا پر صنعتي کمپنیو هم ناوړه اغیز لري. نور حال پر پټ کې واري
د فولادو او اوسپنې له دغو ورقونو د بالتیمور د مریلند ایالت یو مستقله کمپنۍ انډیپندنت کین کمپنی یا آی سی سی قطعی جوړوي. په دې کمپنۍ کې د ګرځیدلو نه وروسته د دې بهیر هر برخه معلومیږي.
موږ په امریکا کې د خاصو قطعیو جوړولو ستره کمپنۍ لرو او پلس هاو زرو ټنو فولادو ته ضرورت لرو،
خو د فولادو نرخ د نوو تعرفو له امله چې د ولسمشر ټرمپ ادارې لګولې دي جک شوای دی.
د تعرفو د لګولو اقدامات چې د ولسمشر له خوا نه کیږي هغه د امریکا د بنیادي فولادو او المونیمو د صنعت د بیا تقویه کولو لپاره ضروري دي.
آی سی سی د امریکا فولاد هم په بیا اخلي، خو وایي چې د کمبود د پوره کولو لپاره د لوړې کچې د فولادو اخیستلو ته په لیتوګرافي کې ضرورت دی. د مریلند د قطعې جوړولو کمپنۍ آی سی سی رئیس وایي چې د نو تعرفو له امله همدا اوس د دوی د یو فرمایش قیمت $2 میلیون ته جګ شوی دی.
که زموږ د تولیداتو بیه د چین 15 یا 10% زیات شي، نو زموږ مشتریان به په بهر کې خپل ضروریات په بیه واخلي.
د آی سی سی کمپنۍ خبرداری ورکړي چې ښایي د کارګرو شمیر کم کړي. دغه کمپنۍ 300 کارګران لري او مزد یې له عادي مزد نه خایسته ډیر زیات دی.
دلته داسې تجربه کار کارګران شته دي چې دا کار له 10 او حتی 30 کلونو راهیسې کوي. زه په خپل کار کې ډیر بریالی یم.
کارګر بریل وایي پر فولادو باندې د تعرفو لګول د ته بې معنا ښکاري. د دې په ځای په کار د مسلکي وظایف بیرته امریکا ته راوستل شي. د امریکا د فولادو د صنعت خاوندانو شکایت وکړ چې دوی د وارد شو فولادو له امله تاوان کوي او دوی به د فولادو تولید زیات کړي چې د آی سی سی ضرورت پوره کاندي. د مریلند قطع جوړولو کمپنۍ یا آی سی سی د تعرفو د لګیدلو نه د معافیت غوښتنه وکړله، خو د تجارت وزارت تر اوسه پورې د دغه غوښتنې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
Relatively few of those
یو څو ډیر کم غوښتنلیکونه به منظور شي، ځکه ډیر یې بے مفهوم او اهمیت نه لري.
ریک هودر د آی سی سی رئیس وای واشنگتن دوی ته غوږ نه نیسي او موږ په دوه جبهو کې جګړه نه شو کولای چې لوې خوانه خپل مارکیټ ته انکشاف ورکړو او لبل خوانه له خپل حکومت سره مبارزه وکړو. دا ناممکن ده.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم چې خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه با په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.